دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 9 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا او سند د صوبای اسمبلیانو د اجلاس، په شمالي وزیرستان کې د درون برید، په پېښور کې د بمی چاودنې، له طالبان سره د پاکستان د راتلونکي حکومت د خبرو اترو، او د خیبر ایجنسی د پریدو د قبایلي مشرانو له افغان چارواکو سره د لیدنې حال درکړو. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی. نن د خیبر پختونخوا او سند صوبې د اسمبلیو غونډې شوې چې پکې نوي منتخب شوي غړو د خپل حلف اخیستی دی. په د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ډلیز برید شوی د والي په دفتر چې پکې برید کوونکي وژل شوي دي، او تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو د انساني حقونو لوړه اداره د هغه قرارداد په مسوده بحث وکړي کوم چې د شام د حکومت لخوا د باغیانو خلاف د حزب الله وسلواله ډله د کارولو غندنه کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا او سند صوبې د اسمبلیو غونډې وشوې چې پکې نوي منتخب شوي غړو سوګان پورته کړو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اجلاس په پیښور کې ترسره شو چې پکې د تیرې اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چې غرمټۍ د نوي منتخب شوي غړو نه سوګان واخیستو. د دې نه پس به د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. دا راز د سند صوبې پخواني سپیکر نثار کوړو هم د صوبایي اسمبلی د نوي منتخب شوي غړو نه سوګان اخیستی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې اکثریتي ګوند او د وزیر اعلی لپاره یې پرویز خټک نومولې دی. دا راز د قومي اسمبلی د نوي منتخب شوو غړو اولنې غونډه به د راتلونکو میاشتې په اولنې نیټه کېږي. نن سهار قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکې په یو کور دوه میزایلې وشتلې چې پکې سلور وسلوال وجل شوي. د فرانس خبری ایجنسی اف پی ته یو پاکستانی امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دا برید چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې چشمه کلي کې ترسره شوی، پکې دوه نور وسلوال زخمي شوي دي. یو بل امنیتي چارواکي د دې خبر تصدیق کړی خو وایي د وجل شوو کسانو پیژندګلي لا هم نه ده شوې. پاکستان کې د 11 مې د عامو انتخاباتو او پکې د مسلم لیگ نواز ګوند بریالي کې دونه پاس دا اولنې ډرون برید دی. د یاد ګوند مشر او راتلونکي وزیر اعظم میانور شریف ویلي ډرون بریدونه به د هغه لپاره یو لوی چیلنج وي. اسلام آباد تیره جمعه هم ویلي و ډرون بریدونه غیر قانوني دي. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما د خپل وینا پر مهال د امریکا د دښمنانو خلاف ډرون بریدونه جایز ګرځولي دي. بیگا ماخام د پیښور ګلبهار امامیه کرونې سره نږدې یوې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې پیښې په اړه د پیښور ښار د پولیسو مشر خالد همدانی بیگا د شپې مشال ریډیو ته ویل
دلته د سړک پر غاړه د نهر سره نږدې یو موټر سایکل درول سوی و. د ریموټ کنټرول په ذریعه پکې چاودنه سوی چې پکې دوه کسان وژل سوی او شپاره زخمیان سوی دي. په دې سیمه کې شیګان اوسیږي او داسې ښکاري چې هدف یې هم دوی و. خو موږ تحقیقات شروع کړي.
د بم ډسپوزل سکواډ د وینا تر مخه د چاودنه کې د دریو نه تر څلورو کیلو پورې بارود استعمال شوی وو. د دې برید پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه راخیستې. پاکستانی چارواکو په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته روان د پولیو خلاف کمپاین وروسته له هغې وځنډاوه چې وسلوالو د ګوزڼ یا پولیو خلاف د څاڅکي ورکوونکو ټیم دوه ښځینه کارکوونکو باندې برید وکړ او یوه یې زخمي او بله یې ووجله. دغه پیښه پرون سهار د پیښور په څنګ کې بډه بېره سیمه کې رامنځته شوې وه. پاکستان کې وخت په وخت د پولیو خلاف کارکوونکو باندې برید کیږي. یو شمیر وسلوال د پولیو د ویکسین سره مخالفت کوي او تور پوری کوي چې روغتیایي کارکونکو د امریکا لپاره جاسوسي کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي شته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ریپورټونو تر مخه نن د افغانستان په مشرقي ولایت پنشیر کې د والی په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې شپږ برید کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دي. نن د یاد ولایت د والی ویان عبدالکبیر واسق مشال ریډیو ته ویل سهار وختي د والی دفتر ته نږدې یو ځانمرګي برید وشو چې پکې یو پولیس والا ووژل شو. نوموړی وایي د دې نه وروسته نورو 15 ځانمرګي برید کوونکو د والی د دفتر ودانۍ ته د ننوتلو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونو ووژل. عبدالواسق عبدالکبیر واسق زیاتوی د برید کوونکو د پولیسو وردی اچولې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان په میدان وردګو کې درې وسلوال د خپل بان چاودنې او درې نور امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجلی دي. د میدان وردګو د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال ریډیو ته ویل پرون په سید آباد ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سړک په غاړه ماین خښاوه چې خپل ماین پرې وچاوده او درې تنه یې ووجل. هلته د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي تېره ورځ افغان ځواکونو د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پکې درې تنه وسلوال وجل شوي او یو ژوندې نیول شوې. د چارواکو په وینا د عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او خواوشا 15 نور ټپیان شوي دي. دغه بریدونه پرون په داسې حال کې ترسره شوي چې یوه ورځ وړاندې په عراق کې د بمي چاودنو لړۍ تر اویاو ډېر کسان ووژل. په دغو اویاو کسانو کې اکثر د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې وژل شوي. پرون تر ټولو خونړی برید د بغداد په صدر سیمه کې وشو. په دې سیمه کې شیعګان اوسي. په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 6 زخمیان شوي دي. او بل خبر دا چې تمدا نن د ملګرو ملتونو د انساني حقونو لوړه اداره د هغه قرارداد په مسوده بحث وکړي چې د شام د حکومت لخوا د باغیانو خلاف د حزب الله وسلواله ډله د کارولو غندنه کوي. د دې قرارداد مسوده چې امریکا، قطر او ترکیه وړاندې کړي خبرداري ورکوي چې په شام کې د خارجي جنگ کوونکو موجودګي د سیمې استحکام ته خطر پیښوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. نن د خیبر پښتونخوا او سند د صوبایي اسمبلیانو نو منتخب سوو غړو سوګند پورته کړی. بلخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په پېښور کې تېر ماښام بمې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پولیسو ځایي چارواکي مشال راډیو ته ویلي
ریموټ کنټرول بلاسٹ ہوئے، اس میں 16 جو لوگ ہیں وہ انجرڈ ہیں، 16 لوگ اور دو افراد جو ہیں وہ جان بحق ہو گئے ہیں.
بلخوا د پاکستان راتلونکي مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو هوډ کړی. د پوځي چارو یو کارپو دا ګام بریالی نه ګڼي.
مسلم لیگ نواز او عمران خان دواړه پنجاب بیس جماعتونه دي، نو دوی ته د مسلې پوره حل پته نشته.
له خیبر ایجنسی څخه د پریدو د اتو قومونو مشرانو له افغان چارواکو سره لیدلی او د خپلو ستونزو د هواري او د امن راوستو غوښتنه ورڅخه کړې ده. یو قبایلي مشر وای
په موږ باندې هم د حکومت له خوانه او هم د دشرګردو له خوانه د تیرا په علاقه کې حمله وشول. موږ دغه د ظلم خلاف اواز دی. موږ شعار دا و چې موږ انصاف غواړو.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زمو ژغ له مشال رادیو خاوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. او اوس یزو پېښور ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل، نن د خیبر پښتونخوا او د سند صوبایي اسمبلیانو نو منتخب سو غړو خپل سوګن پورته کړی. د پېښور د صوبایي اسمبلی د غونډې په اړه به دا وخت په پېښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوث موجود دی. له هغه څخه به تازه حال واخلو. غلام غوث سهار په خیر. غلام غوث دا سترته وایس چې د خیبر پښتونخوا د نوی منتخب سوی صوبای اسمبلی د غړو لومړی غونډه نن تر سره سو. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ چې څومره غړي په دې کې ګډون کړی وو او څه ډول کاروایی وسوه.
بالکل احمد شاه غونډه چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د نوی ټاکل شوی اسمبلی لومړی غونډه چې کوم دی نو نن د زور سپیکر په تیرې اسمبلی کې چې کوم دغه سپیکر دی رحمت الله خان چغرمټي دغه په مشرۍ کې دغه شپه ترسره شوله او دغه غونډه هم د اوس د اسمبلی د ودانۍ نه بهر راووتله. ما د اسمبلی غونډه چې کوم دی نو اوس پای ته ورسېدله. د سبا پورې دا وځنډول شوه. سبا 10 بجې به دا بیا شروع کېږي په دې اسمبلی په دې غونډه کې چې کوم دی نو د ټولو نه اول چې کوم نوي منتخب شوي انتخابیان دي د خیبر پښتونخوا چې د اسمبلی غړي دي هغو دغه سوګند پورته کړو او ورسره چې کوم د اسمبلی روایتي کاروایی نو یو په یو راغی راو بلل شو د چکم د اسمبلی غړي دی واغی د اسمبلی پر رجستر کې چې کوم رول رجستر دی نو پاره کې دا وکړه د خاتونه وکړه زبر تاسو ته دا ومنم چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو ټول شمیره چې کوم په انتخاباتو کې هغه لږکیږي منتخب کیږي نو هغه یو کم سله او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې 15 چې کوم دینو دا بیا مخصوص د غړي نشستونه دي دوی ښکاري کې د خوځو د نو هغه د امپیګانو چې څنګه تعداد دي دغه په تناسب سره بیلابیل سیاسي ګوندونو ته ورته شوی دي په دې کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چې دغه مخصوص نشستونه د خوځو کم دینو په اړه کې د ټول زیاته شمیره د پاکستان تاریخ نصاب دا په اړه کې لس خزینه چې کم غړي دي نو هغه ته ورته شوی دي د غشان چې بیا نورو سیاسي ګوندونو ته هم د خپل خپل
غلام غوث دا راته وایست چې تاسو د دغه غونډې ته ورغلي واست او تر ټولو زیاتې چوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي او دوی وزیر اعلی پرویز خټک نومولی دی د راتلونکي وزیر اعلی دپاره د خیبر پښتونخوا. د سپیکر او ډیپټي سپیکر او د وزیر اعلی انتخاب ټاکنه به څه وخت کیږي؟
دا به نن به د سپیکر او ډیپټي سپیکر دپاره کپرس کا چې کوم مخالفه ډلې دي هغه خپل تش ودرول غواړي نو نن هغه د سپیکر او د ډیپټي سپیکر لپاره چې کوم نن سپیکر کرامت الله خان څرګرمت هم د اسمبلی په غونډه کې لږ شګوان اعلان وکړ چې تاسو کاغذونه د دې لپاره داخلول غواړي نو نن هغه داخلول شي سبب د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې او بیا چکلا سپیکر او ډیپټي سپیکر سبا شوګن پورته شي د زور سپیکر چې کوم دې به لاشي دا هغه رښتو به سبا له بیا د وزیر اعلی د چوکۍ د پاره چې کوم دینو کف مخالفه دلی پرسته پرويش راټک خپل امیدوار دغه ودرول واري د سبا به بیا د هغه د پاره هغه دغه کاغذونه جمع کوي او بل سبا له یعنی سبا نه بل ورځ به جا د دې ایوان چې کوم دینو د خیبر پښتونخوا نه وي وزیر اعلی چې کوم دینو په اسریتی رئیس سره چې کوم دینو هغه
صحیح. ډیر مننه غلام غوث مر سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د غونډې په اړه خو معلومات ترلاسه کړل چې نن ټول غړو سوګند پورته کړي، سبب د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي او بل سبب د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ټاکنه کیږي، د صوبای اسمبلی غړي به هغوی ته رای ورکوي. اوس زو کراچی ته، په کراچی کې د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. ظفر کریمی، ورځم په خیر.
ډیره مننه احمد شازمی صاحب.
ظفر کریمی، د سند صوبایي اسمبلی د نوي صوبایي اسمبلی منتخب سوي غړي دی، هاغوی نن خپل سوګن پورته کړی او لمړی غونډه وسوه. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې غونډه په څه ډول د کاروای تر سره سو او غونډه په څه حال کې وسوه.
زمي صاحب، د سند اسمبلی اولنۍ کوم غونډه چې و دغه نوي کوم اسمبلی چې جوړه شوې دا دغه اولنۍ غونډه نن په کراچۍ کې روانه ده. د سند اسمبلی کوم غړي چې منتخب شوی و هغه نن د سند اسمبلی د پخوانی سپیکر نثار غړونه حل پوچت کو. دغه شان د اسمبلی کم دغه چې دی کم وکیلان چې دی هغه په دریو ژبو کې حل پوچت کو، چې په هغه کې اردو، سندی او انګریزي ژبو کې دی حل پوچت کو. د دې نه علاوه د پیپلز ګوند چې دی د دې لپاره د سند صوبه کې د ټولو نه لوی اکثریتي جماعت دی، هغه د سند صوبې د وزیر اعلی لپاره سید قایم علی شاه نوم چې دی هغه غوره کړی دی. دغه شان د سپیکر لپاره دوی هغه سراج دورانی او د ډیپټي سپیکر لپاره دوی شیلا رضا نوم چې دی هغه دا نومونه غوره کړی دي. خو تر اوسه پورې په دې باندې لا د سپیکر او ډیپټي سپیکر او یا د وزیر اعلی کوم انتخاب چې دی هغه لا نه دی شوی او کاروایی چې دا روانه ده. ټولو کوم امیدواران کوم وکیلان چې راغلي وي سمدای تاغی د اسمبلی کوم رول چې دی پاغه باندې د سختونه وکړو دغه سلسله اوس روانه ده.
ظفر کرمی، دارا تو اس چې آیا تر اوسه پرې دا پریکړه نه ده سوی چې سپیکر او ډیپټي سپیکر او د وزیر اعلی ټاکنه به څه وخت کیږي؟
دا ښکاری چې د سپیکر، ډیپټي سپیکر او د وزیر اعلی کم انتخاب چیرې هغه به سبا کیږي یا بل سبا به کیږي، ځکه چې نن د مازیګر پورې دوی د حزب اختلاف کوم جماعتونه چې دي هغه ته ویلي دي او نور هغه جماعتونه چې هغه غواړي چې د وزیر اعلی سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره خپل نمونه جمع کړي، نو هغه نن کولای شي چې خپل کاغذونه جمع کی پدې کې ګومان کیږي چې د پیپلز ګوند ته بیخي ډېر زیات اکثریت حاصل دی. په سند اسمبلی کې واضح اکثریت دی، هغه سره شپږتیا چوکۍ دي، دغه شان ایم کیو ایم ګوند سره اته څلوېښت چوکۍ دي، مسلم لیگ فنکشنل سره لس چوکۍ دي، نواز شریف ډلې سره چې دي څلور چوکۍ دي، تحریک انصاف سره درې چوکۍ دي، دغه شان د ښځو کوم نشستونه چې دي یا د اقلیتونو دپاره کوم نشستونه چې دي هغه هم مختلفو پارټو ته الرټ شوي دي چې په هغې کې پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ته د ټول نه زیات کمی چوکۍ چې دي هغه غیر رسېدلي دي.
ډېر مننه ظفر کریم زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا او سند کې خو د نوي منتخب سوي اسمبلی غړو سوګند پورته کړی او لومړی غونډه هم ترسره شوه، خو په بلوچستان کې حالات داسې نه دي. هلته تر اوسه پورې جوړجاړی روان دی چې څوک به حکومت جوړوي او څوک به نوی وزیر اعلی انتخابیږي. په دې اړه د تازه حال شریکو لپاره دا اوس موږ سره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر له کوټ څخه د ټلیفون پر لیکدي. خدای نور ناصر، څه روان دي په کوټه کې؟
مننه اعظمي، که څه هم په نورو سیمو کې لکه تاسو چې وویل چې هر څه سوي دي او د اسمبلي لومړنۍ غونډې هم پیل شوې، خو دلته په بلوچستان کې تر اوسه پورې لا هم دا د دې شاسي ګوندونو لخوا دا اعلان نه شوی چې د دې صوبې راتلونکی وزیر اعلی به څوک وي، او د دې لپاره د بیل کسانو نومونه اخیستل کېږي او د بیل کسانو ترمنځ اختلافات هم په دې وجه روان دي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د بلوچ هغوی دا فیصله په مسلم لیگ نون باندې پرېښووله چې ګواکې د وزیر اعلی چې د مسلم لیگ نون او په خاص کر د میا نواز شریف څوک خوښي نو هغه دې راوړي. بیا په دې کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې برسېره چې دوی وویل چې دوی ته تر نېشنل ګوند زیات سیټونه دي او د دې وزیر اعلی څوکۍ دوی حق جوړېږي، د دې باوجود دوی د ډاکټر مالک بلوچ نوم ورکړ مسلم لیگ نون ته چې ګواکې دا یو داسې کس دی چې په هغه باندې دوی اختلاف نشته او نېشنل ګوند ته منظور دی، دوی ته منظور دی، او په مسلم لیگ نون کې هم ډېر داسې خلک وو چې هغوی ته د ډاکټر عبدالمالک نوم په دې لپاره د دوی خوښ وو چې دا د بلوچستان راتلونکی وزیر اعلی وټاکل شي. خو په خپله په مسلم لیگ نون کې بیا درې داسې کسان دي چې هغه ځان ته دا کوشش کوي چې هغه وایي چې د وزیر اعلی زرا سمتوي کې به تر ټولو زیات نواب ثناء الله زهرای دی چې د مسلم لیگ نون صوبایي صدر دی، هغه وایي چې هغه خپل څو څو وار را ویلي وو چې د مسلم لیگ نون لخوا دای کاندید دی، دای امید هغه دی چې دته به د وزیر اعلی دغه نوم دی به وزیر اعلی د بلوچستان، او د دې سره چنګیز مرای دی چې هغه هم وایي چې دای به وزیر اعلی په خپل کوشش کوي، او له دې سره بیا سردار صالح بوتانی او جان محمد جمالی دا څلور نمونه دي په مسلم لیگ نن کې چې د دې ترمنځ سخت اختلافات د دینو سرچینو په وینا چې روان دي. په خپل په مسلم لیگ نن کې یو مهمه خبر نن دا ده چې نن د مسلم لیگ نن ډلې یو د پارلماني کمیټې و غونډه په رایوند کې کیږي، او هم اوس په ما فکر د مسلم لیگ نن د صوبایي صدر په مشرۍ کې کسان غړي رایوند رسېدلي، او هلته به د دوی غونډه کې چې په هغه کې دا سرچینو وویل مشال ته چې نن به هلته د وزیر اعلی په شمول د نورو لویو عهدو لکه سپیکر ډیپټي سپیکر د دغو عهدو نومونه به هلته د مسلم لیگ نون تر دې غونډې وروسته بیا د دې اعلان وکړای شي.
صحیح، ډېر مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
پښتو وای مشال ریډیو وار
زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان په چشمه کوتي خیل کلی کې نن سهار وختي درون جازونو یو کور په نشه کړی او څلور وسوالې وژل او دوه نورې ژوبل کړل. په پاکستان کې د ولسم مې تر ټول ټاکنو وروسته دغه اولنۍ برید دی. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پا میزائلی بریت کے لگ تر لگا سلور وسلا وال مڑا او دوان اور جو بل شوی دی چه دا زائی دولتی او آزاد سرچینو پا وینا نن سحر وقتی دا سرخار میرنشا سرانیز دے چشمہ کو تے خیل کلی کے پر یو کور باندے شوی دا دا غلط ازائی اسیدون کو مشال ریڈیو تاوے سحر وقتی قریباً درے بجے ڈرون جازونو دا غلط یو کور پنخا کر اور باندے دو میزائل و داغل چھ پا مکائے پا دا غکور کے موجود سلور وسلوال مڑا او دو نور ٹاپیان کڑل دا دوی پا وینا وجل شوی او جو بل شوی ٹول زائی وسلوال او دا چشمے کلی اسیدون کی دی دوی وای د حمله پر وخت درینا تر سلورو پورې ډرون جازونه په هوا کې په پرواز و په روانه میاشت کې او پاکستان کې د 11 مئی انتخاباتو وروسته دغه اولنی ډرون برید دی. روان جون میاشتې په اوله نیټه د پاکستان نوی ټاکون کې وزیر اعظم نواز شریف ډرون بریدونه د پاکستان لپاره خطرناک ګڼي او ویل یې دی امریکا باید پاکستان تحفظات په سنجیدګۍ سره واخلي. تیره اونۍ امریکا صدر باراک اوباما هم ویلی وو ډرون بریدونو په اړه نظر ثانی کوي چې پکې د ولسی وګړو ژوند خوندي وساتي، خو د وسلوالو او القاعده پر ضد یې ډرون ټکنالوژي جایزه ګڼلې چې دا د پوینا د وسلوالو پر ضد موثره وسله ده.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري پر ماشام د پېښور له ګلبهار امامیه کالونی سره نږدې وي به می چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل واړول. د پولیسو ځای مشر مشال رادیو ته ویلي چې د موټر سایکل لاري د ریموت کنټرول بم په ذریعہ چاودنه سوي چې دوه کسان پکې وژل سوي او شپږ نور ژوبل دي. نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
د پېښور د ګلبهار تانی سره نږدې په امامیه کالونی کې بیګم اسختن په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوې دي او شپږ نور جوبل شوې دي. د دې پېښې په اخلا د پېښې په ځای کې بیګم اسختن د پولیسو یو اعلی چارواکي ایس پی سی ټی خالد همدانی مشال ریډیو ته وویل چې په دې علاقه کې د چاودنې د ځای سره نږدې د شیا مسلک د عبادت ځایونه دي او په ظاهره د شیا مسلک خلک په دې چاودنه کې په نخښه کړې شوې دي.
موټر سائیکل پارک کیا گیا تھا نہر کے ساتھ اس سڑک کے کنارے.
دلتا دنیر پگاڑا پر سڑک موٹر سائیکل ودرول شوے وہ نو ریموٹ کنٹرول بمی چودنا شوی دا او پدی کی شپڑ استنا جو بل شوی دی او دو تنا وجل شوی دی. دا دا شیعہ مسکت دخل کو دو سیدو علاقہ دا او پزاہیر اخکاری داسی چی ہم دوی پنخکڑی شوی دی.
بزر جی لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا.
د پیخی یو عینی شاید د دې پیخی په اخلا مشال ریډیو ته وویل
زمان رشید دی جی غرض د ماګا خو دوه نظر اوره او دا پورا علاقہ سا کا پورا گل بار باور دلی ته په خوار کې پورا باور دلی د مرا आवाज بس دل دا مرسکل دغه نار په غاړه ولا کسان خو دل دا خو زیارت جوړ نه کنه راځي بس کې نه چا ایک اوا ار سو دا کوي ملنګان هم دي کنه بس دغه کې زما کو شو کور کې چې کور نه بس چوه ته موږ پورا علاقہ کې دسه لګاو.
په پیخه کې جوبل شوی شپارس کسان د پیښور لریډینګ روختون ته رسول شوی دی او د لریډینګ روختون د چارواکو په وینا د ځینی کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. په سمدستی توګه د دې پیښې پړه لا کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو د دې نه وړاندې هم په پیښور کې یو شمیر د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ګوند او په صبح خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت جوړیدونکي دي او دا دواړه ګوندونه د امن لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. په هیواد کې لا هم د ترهګرۍ پیښې دوام لري چې د زیاتره پیښو پړه وسلوال په غاړه اخلي. آیا په دې حالات کې د سولې خبرې اترې بریالۍ کېدای سي او که څنګه؟ زموږ همکار منور شاه په خپل دې رپورټ کې د دې ځواب لټولو هڅه کړې ده. راځئ چې په ګډه واورو.
د تیر ګل او نه ترمنځ شپه کې د سواد په ضلع شانګلا کې د یو ډی ایس پی په ګډون 15 پولیس والا ترهګر برید کې وژل شوي. دا راز پرون سهار سواد کې د امن کمیټې د یو غړي په کورنۍ برید کې د هغه زوی وژل شوی او هم پرون سهار د پېښور سره نږدې بډابېره کې د پولیو خلاف د مهم پر مهال د دې ټیم یو خزینه کارکونکي وژل شوی ده. دا په داسې حال کې دا چې په مرکز کې مسلم لیگ نواز ګوند او په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومتونه جوړوي. د دواړو ګوندونو د خپل کمپاین پر مهال او د بریالي کېدو نه پاس په وار وار ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره به د سولې لپاره خبرې اترې کوي. سورز وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره د تحریک انصاف نامزد وزیر اعلی پرویز خټک یوې خبري غونډې ته په دې حق له وویل
ہم طالبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے.
من طالبانو تا درخواست کو چې زمون تاسو سره او چا سره هیڅ جنگ نشته دی. دا صبح ستاسو دا د ملک هم ستاسو دی. مونږ دا وایو چې مونږ د چا هم خلاف نه یو. مونږ چا سره هم جنگ نه کول غواړو. مونږ په دې صبح کې امن غواړو، د دې صبح سوکالي غواړو، مونږ تاسو سره خبرې کول غواړو. امولا موقع راکړئ چې مونږ تاسو سره خبرې ترې کو او چې کله هم موقع ملو شو نو مونږ به خبرې ترې کوو. ولی د طالبانو په نوم باندې بازی ناصر په بدمنه کې ککړ دي او د دې ملک ترقیر لپاره به مونږ خبره ترې او دا رنگ نور لارې خپلو.
خو د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری او د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر محمود شاه وای د عوامي نېشنل پارټي حکومت هم په سواد کې په اول سر کې د وسلوالو سره د سولې خبرې کړې وي، خو د ناکام کېدو نه پس اخر مسله په پوځي عملیاتو تمام شو.
موږ وایو چې چونکی دی په خپل انتخابات عمل کې د دې کوم بیانونه او د دې کوم موقف دی، نو اوس چونکی دی پاور تر راغلی دی، نو دې پورا حق دی چې دی دغه موقف ترسره کړي، او دغه موقف چې دی ترسره کوي موږ خیال داری چې دا دواړه مسلم لیگ نواز او عمران خان دواړه پنجاب بیسټ جماعتونه دي، نو دوی ته د مسلې پورا حل پته نشته. عام تاثر خدا دے چی دا خبر ہے تری مخکم شوی دی او اغا کامیابی شوی ندی.
د مسلم لیگ نواز گون او د تحریک انصاف زنی مشران وای ممکنه دا چی په هیواد کې د وسلوالو طالبانو نه علاوه کوم دریم قوت بدمنی پیدا کول غواړي، خو پوښتنه دا ده چې د دې عامو انتخاباتو نه پاس هم د یو شمیر بریدونو پړه طالبانو په خپل منلې، آیا د حالاتو کې د سولې خبرې امکان لري؟ په دې پښتنه د سیمه ایزو چارو سیړونکو رحیم الله یوسفزی وای
بالکل نو دا ولې شانلې په خاجه په کې تینځه پولیس کسان ملي دی او په دې سپی دی، او د مخ کې کوټه کې هم یو غټه حمله شوی و، دا هم ذمہ داری طریق طالبان پاکستان قبول کړی و. نو دغه په دا دلیل ورکړي چې لاوس په ډز بندي نه شوی یا خبرې نه شروع شوی، خدا دې چې کدا سي حمله کیږي بیا خو به یو قسم لا دې کې خند راځي، دا څه معنی دی؟ آیا کدا خلک سنجیدوي په خبرو کې؟ بیا خو به فعلا به دې کوشش کوي یو ښه ماحول پیدا کړي او ښه ماحول والے پیدا کړي چې دا حمله ودرېږي.
که څه هم مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف د امن لپاره د مذاکراتو لار خوښوي، خو کارپوهان وایي چې امن به حل راځي چې کله وسلوال هم دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي او د ترهګرۍ نه لاس واخلي.
منور شاو لاس کال وړاندې په فاټا کې ایجنسی کونسلران د لاس په اوچتونی شو اف هینډز ټاکل سی و، خو د فاټا د سیاسي ګوندونو په وینا چې په هغه پروسه کې د انتخاب تر ټولو لویه کوټه د پولیټیکل ایجنټ او هغه په خپل خوښه کسان ټاکل، خو اوس سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د صوبو په شان په فاټا کې بلدیاتي انتخابات توسي چې دا ډول ولس ګټې ترې پورته کړي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د قبایلی سیمو هغه تنان چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړاو لري غوښتنه کوي باید ته بلدیاتي نظام قانون دی قبایلی سیمو ته پوره په پوره وغځول شي او داسې دی ونه شي چې ګینې لکه وړاندې د پولیټیکل انتظامیه د اختیار د لاندې ایجنسی کونسلران ټاکلی شوی چې خپل کاندید وي د لاس په اوچتونه یا په شو اف هینډز ټاکلو. دوی وایي د دغه شان ټاکنو ښې نتیجې مخته نغلي. تیر کال د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوثر د دې نظام په حواله یو لیک یا ډرافت تیار کړو چې د جماعت اسلامي باجوړ ایجنسی مشر هارون رشید په شمول یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو پکې خپل مشورې هم ورکړي وي. نو دو صاحبزاده هارون رشید سره خبرې وکړلې.
یو ډرافت او مشورې تیار کړو د لوکل ګورنمنت اورډیننس او ریګولیشن، هغه باندې زمونږ تجاویز او مشورې مخته وي، په تر اوسه پورې هغه باندې عمل درآمد شوی نه دی. زمونږ د نوي حکومت نه کوم چې په مرکز او صوبو کې جوړیدونکي دا مطالبه ده چې قبایل ته د هغوی آئینی جمهوري سیاسي حقوق ورکړل شي.
د خیبر ایجنسۍ نه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر سهیل افریدی وایي چې بنیادی جمهوریت یعنی بیسک ډیموکراسي هم دا بلدیتي نظام دی چې هر تن خپل ټاکلی شوی مشر ته آسان رسیدي شي.
او دا خلکو لکه چې کم مسلی وي هغه روټ لیول نه سٹارټ کېدل وي، نو موږ ته په خو نظر ګورو او دې سره به ان شاء الله قبایلی سیمه کې د روټ لیول نه چې کومه مسلې دي د به حل کیږي ان شاء الله خلک دې ته خوشاله دي، او بلکې اوس نه خلک د عام انتخاباتو سره د بلدیاتي انتخاباتو په هغه په نظر کې دي چې دا به کیږي او هغه ته خوشاله دي.
بیا مو د پیښور های کورټ یو وکیل کریم محسود چې د فاټا لایرز فورم په خوانې صدر هم دی ورسره مخابره وکړې، نو هغه وویل د قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا گورنر او بیا ورستو د پاکستان صدر کولې شي چې د بلدیاتي نظام قانون فاټا ته وغځوي.
چونکه الټا قبایلو ته حکومت پاکستان چې کمدای پولیټیکل پارټي آرډر یا پولیټیکل پارټي ایکټ ایکسټینډ کړای دی، نو په دې بنیاد باندې و ضروري دی چې الټا قبایلو ته لوکل ګورنمنټ ایکټ هم ایکسټینډ کی او لوکل گورنمنٹ انتخابات ورکی او التا قومی حکومتونو جوړ شي او پټا کونسل ورکی منتخب با اختیار.
د پاکستان تحریک انصاف قبایلی سیمه مشر اقبال پریدی وای وړاندې پټا کونسل جوړ شوی، خو هغه هیڅ قسمه ګټه ولستور نه کړلې. نو هغه والی
حکومت خل چې دی جوړول نو هغه په شو افغانډي جوړ کړی وو هغه د پولیټیکل انتظامیا مراد او هغه باندې بلګه وو د پولیټیکل انتظامیا حمایت وکړو هغه کې کوم کنسولانس رہی چې ښار نو دا وایي چې 5000 روپے تنخواه او چې څه به پیې ویل هغه به هغه یو کې د سات کو ځکه چې هغه ټول نه غټه کوټه پکې د پیې وا چې د څومره مراد وو هغه پیې بیا موږ خلکو ته ورکول چې هغه کومه به کار اخیستو
د دغه تنانو پوینا په سیمه کې کده بندیاتي نظام قانون راشي نو بیا ممکن نه ده چې ترقی راشي ځکه چې د نړۍ په هر ترقی یافته ملک کې دا نظام موجود دی او دا وجه ده چې هغه ترقی کړی ده.
وخت د غرمې 12 بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
نن د خیبر پختونخوا او سند صوبې د اسمبلی غونډې وشوې چې پکې نوی منتخب شوی غړو سوګند پورته کړو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی اجلاس په پیښور کې ترسره شو چې پکې د تیر اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټۍ د نوی منتخب شوی غړو نه سوګند واخیستو. د دې نه پس بعد د نوی سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي. نن سهار قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې ډرون الوتکه په یو کور دوه میزایل وشتلې چې پکې سلور مشکوک وسلوال وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. بیګاما خام د پیښور ګلبهار امامیه کالونې سره نږدې یوې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولې. په دغه برید کې دوه کسان وجل شوی او فوشاش پالس جوبل شوی دي. پاکستانی چارواکو په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته روان د پولیو خلاف کمپاین وروسته له هغې وځنډاوه چې وسلوالو د ګوزڼ یا پولیو خلاف د څاڅکي ورکوونکو په ټیم برید کړی و. دوه ښځینه کارکوونکي یوه یې وژلې وه او یوه یې جوبل کړې وه. د رپورټونو تر مخه نن د افغانستان په مشرقي ولایت پنشیر کې د والی په دفتر وسلوالو برید کړی چې پکې شپږ برید کوونکي او یو پولیس والا وژل شوي دي. د افغانستان په میدان وردګو کې درې وسلوال د خپل ماین چاودنې او درې نور امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجلې دي. د عراق په مرکز او شمال کې لک تر لګ 15 سنه په بریدونو کې وجل شوی او خو شا 15 ډیر نور زخمیان شوی دي. دغه بریدونه پرون په داسې حال کې ترسره شوی چې و ورځ وړاندې په عراق کې پر لپسې بمی چاودنو تر او یو ډیر کسان وجلې دي. او تما دا چې ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو لوړه اداره به د هغه قرارداد په مسوده بحث وکړي کوم چې د شام د حکومت لخوا د باغیانو خلاف د حزب الله وسلواله ډله د کارولو غندنه کوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غرسو.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د لوډ شیډنګ لوجه د ملک ولس هر ورځ احتجاج کوي او دا صورتحال هر کال په ګرمۍ کې وي ځکه چې ګرمۍ شروع کېدو سره د بجلی طلب زیات شي. اداري لیکي چې هر کال څومره د بجلی طلب زیاتیږي نو په هغه مقدار کې په پیداوار کې اضافه نه کیږي. خو مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف د سوګند پورته کولو نه وړاندې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره خپل هلې ځلې شروع کړې دي. اداري لیکي چې په ملک کې د بجلی کمی یو غټه وجه د بجلی غلا ده او حکومت دې لړکی فیصله کړې ده چې نوې ډیجیټل میټرې به لګوي او دا قسمه ګامونو اوچتولو سره به تر څه حده د بجلی په غلا قابو وموندلی شي. اداري په اخیره کې لیکي چې نوې حکومت د وسنه د اعظم سرګند کړی دی چې ملک کې به معاشي دماکه کوي او داسې کول ناممکنه نه دي او دې لپاره ضروری ده چړومبه د توانایي په بحران قابو اوموندل شي او تر څو چې په ملک کې واړه او غټ ډیمونه جوړ نه کړی شي نو د توانایي په بحران قابو موندل ممکن نه دي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې نن د خیبر پختونخوا اسمبلی نوی ټاکلې شوی غړي سوګند پورته کوي چې پکې نه نوی عام نشستونه 28 زنانو او 3 د اقلیتونو نشستونه دي. د دوران د سکیورټي سخت انتظامات کړی شوی دي او پولیس ځای په ځای کړی شوی دي. ادارې وایي چې د صوبایي اسمبلی ټولو غړو پوخ عزم کړی دی چې په ایوان دننه به جمهوریت عمل کې برخه اخلي او په خشان به خپل خپل کردار ترسره کوي. ادارې مخکلي کې چې په داسې حال کې چې صوبه د ناامنۍ ښکار ده، هر طرف ته بیروزګاری، ګرانی، د سہولیاتو کمی، لوډ شیډنګ او نور یو شمیر مسلې دي. په زرګونو خلک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې منشوي دي. بل طرف ته د بجلی په مت کې د وفاق نه رایلټي پیسې هم اخستل دي. نو په کار ده چې قام سرنګ پر نوې ټاکلې شوی غړو اعتماد کړي دي. د سره د دوی ذمہواری نور هم زیات شوي دي. باید چې دا غړي په دې اعتماد د پوره خطو کوشش وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دی کڅه هم جنسي تیری یو جرم دی، خو په پاکستانی ټولنه کې د کلتوري ستونزو له کبله د جنسي تیریو خبرونه نه ریپورت کیږي او په ځینو وختونو کې خوشکار شوي کسان خپل ژوند په خپله واخلي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دی اوس په کابل پوهنتون کې د هرې نظریې ځوانان زده کړې ترلاسه کوي، خو دغه زده کوونکي چې د میرمنو د حقونو لپاره د قانون په ملاتړ کې د لوږې هړتال کړی وای، دوی د هندوستان د ازادۍ د مبارز مهاتما ګاندي د عدم تشدد له فلسفې څخه متاثر دي. اسرائیل مومن د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اوروي.
د ورځپاڼې انډیپندنت په یو مقاله کې راغلی دی چې د پنجاب په یو کلیواله سیمه کې شاوخوا یوولس کاله وړاندې د مخترمۍ په نامه یوې میرمنې باندې جنسي تیری شوی و. هغه وخت مخترمۍ خپل ځان په مکمله توګه یوازې احساسو، خپل کورنۍ پرېښوده، او د کلي هغه مشران چې پر دې د جنسي تیری امر کړی و هغوی داسې فکر کاوه چې نوموړی به خودکشي وکړي، خو مخترمۍ خپلې هلې ځلې جاري وساتلې او اوس یوولس کاله پس نوموړی خپل ځان یوازې نه احساسوي. د پاکستان ټولې میرمنې له هغې سره ولاړې دي. دوی د یوې بې تعلیمې، بهادرې او غریبې مخترمۍ سره ډېره مینه لري، ځکه چې مخترمۍ د کلتوري بندیزونو او تعصب مقابله وکړه او د بېانصافۍ او تشدد ځپلو لپاره ودرېده. خو د مایې دغه مبارزه لا هم دوام لري او په دې وروستیو کې نوموړې د سخت دریځو لخوا د دړکو او ځنو سیاستمدارانو لخوا د سختو خبرو سره مخامخ شوه، او هغه ځکه چې هغه د میرمنو د حقونو لپاره پر خپل نوم د خیریه یو اداره چلوي. که څه هم جنسي تیری یو جرم دی، خو په پاکستاني ټولنه کې د کلتوري ستونزو له کبله د جنسي تیریو خبرونه نه رپورټ کیږي او په ځینو وختونو کې خوښکار شوي کسان خپل ژوند په خپله واخلي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که څه هم مخترمۍ ته انصاف ورنکړل شو، خو هغه یو رول ماډل وګرځیدله او د هغې مبارزې د پیغلو لپاره هغه څه پرېښودل چې تل به موجود وي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې افغان پولیسو پر هغو زده کوونکو او ځوانانو د کوتکونو ګزارونه وکړل چې د مئی میاشتې په دې سخته ګرمۍ کې د میرمنو د حقونو لپاره د قانون په ملاتړ کې راوتي وو. د ګل په ورځو دغه نظریاتي اړې ګړې له کابل یونیورسټۍ څخه د هیواد په نورو برخو کې هم خور شو. کابل یونیورسټۍ تاریخي لحاظ سره یو لوی نوم لري، خو د یونیورسټۍ د 1980 او اویایم په لسیزه کې لوی رول لوبولی وو او د رنګ هغه خلک یې روزلی وو چې بیا یې د شوروي اتحاد ضد جګړې مشري کوله او ملک یې د خانه جنگی پر لور بوتلو. اوس هم په دې یونیورسټۍ کې د هرې نظریې ځوانان زده کړې کوي او دارنګ د نړۍ د نورو زده کوونکو په څیر خپل حکومت او ټولنه چیلنجوي. د دې یونیورسټۍ د غزده کوونکي چې د لوږې هړتال یې کړی وو وایي دوی د هندوستان د ازادۍ مبارز مهاتما ګاندي د عدم تشدد فلسفه خپله کړې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون کې یو مقاله راغلی چې لیکي نظریات څه معنا لري او آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په نظریاتي بنیاد سیاست کوي او کنه. د دې مقالې نور تفصیل به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال رسول بخش رئیس په نظریو کې څه دي د سرخط لاندې لیکي چې نظریه ټولنې ته یوه کړنلاره، نړۍ لید او سرګند مندل او مرام په ګوته کوي. سیاسي ګوندونه، ریاست او د مدني ټولنې ډلې لکه د پاکستان غوندې په نړۍ کې هم له خپلو پخوانو نظریو پر ځای نوې نظریې خپلې کړې دي. لیکوال لیکي چې پرته له دې چې ډیرو سیاسي ګوندونو په ظاهري او شناختي توګه نظریاتي شعارونه خو خپل کړي دي، خو هغه لوی سیاسي ګوندونه چې په تیرو پارلماني ټاکنو کې یا ماتې خوړلې او یا بریالي شوي دي په خپلو انتخابي منشورونو کې د نظریې په اساس هډوسي لیکلي نه دي. یوازې د دغه هیواد مذهبي ګوندونه په دغه زمره کې ځکه ناراضي چې هغوی تر څو لسیزو پورې د اسلامي نظریې تبلیغات وکړه خو د دغه هیواد د ولس لپاره یې هیڅ ونه کړل. رسول بخش رئیس مخکې لیکي چې اوس پوښتنه دادا آیا نظریه سمانه هم لري او کنه، او کچری لري نو بیا موږ دغه نظریاتي متن په سیاسي ګوندونو کې څنګه موندلی شو؟ د کمیونیزم د نسکورېدو نه پس که څوک ورسره متفق وي او کنه، خو د نړۍ په هر ګوټ هره برخه ریاست او قام یوازې یوه نظریه خپله کړې ده، او هغه نظریه په آزاد بازار ولاړ اقتصاد، نچکاري او په وړو حکومتي ادارو مبني ده، او په روایتي توګه د دغې نظریې بنیاد په جمهوریت، شخصي ازادو او بشري حقوقو ولاړ دي. رسول بخش رئیس لکی چې په نړیواله لیبرل ایجنډا کې خود دې نظریه تر مخه د جمهوریت ډیر ارزښت دی، خو ولې د کاروبار، امنیت او د ستراتیژیک ښکیلتیا لپاره بیا جمهوری قدرونه دومره ارزښت نه لري. لیکوال د یو غربي کارپوه او د ایف سی کالج د سوشل ساينس ډپارټمنټ د مشر ډاکټر ګریس کلارک لخوی لیکي چې په پاکستان کې د لیبرالیزم پلویانو لیبرالیزم ډیر بدنام کړی دی، ځکه چې د مثبتې راسبازۍ، دیانتدارۍ، غریب خلکو او د ټولنې د باور ترلاسه کول ولونه بغیر لیبرالیزم هډومانه نه لري. په پاکستان کې د لیبرالیزم په نامه طاقتورو سرچینو د خپل ذاتی ګټو لپاره او په ډیره منظمه توګه د ټولنې په حقونو د ډاکې لپاره په خپل مخونو د دروغو د لیبرالیزم نقابونه چولې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په پنشیر ولایت کې نن یو ډلیز ځانمرګي بریت سره شوی چې ګڼو چې دین خو او تایمرګ جوړ بلاړولې ده. په دې اړه دا وخت موږ سره زموږ خبريال نسیم شفق د ټلیفون پر لیکر سره دی. نسیم شفق، دغه بریت تازه حال کرا کړی چې د چارواکو لمخې دغه بریت څومره تلفات کړی دي تر اوسه؟
نو سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، پنشیر په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې په سر کې دوی دوو تنو یې د پنشیر د والي اکرام الدین کریم په خبره ځانونه الوزولي او څلور تنه نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دغه راز د پنشیر والي اکرام الدین کریم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. کرام الدین کرام دا هم سرګند کړله چې دغه کسان د القاعده شبکې پورې مربوط وو او د دې حمله پلان هم د دې په خبره په پاکستان کې جوړ شوی وو. کرام الدین کریم وویل چې په دې پیښه کې د پنشیر د ولایت هغه کوم دفتر یا ودانۍ شو هغه ډیر ځانمنه شوی ده او یو برخه یې سوځېدلې ده. د ویل چې اوسالته حالات کنټرول او کابو دي، څه خاص مشکل نشته.
ډیر مننه نسیم شفق زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. شو ورځ درته غواړو.
اوکې اوکې سلام.
زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. د روس په ګډون د پخوانی شوروي اتحاد څلور ولسمشران د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دا غونډه چې پروند د قرغیزستان په مرکز بشکی کې وسو، په کې د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده شوه. په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وسو او په دې برخه کې وړاندیزونه وسول. د دې ورځنی غونډې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور به احمد شیبر درته واوروي.
د ګډو ګټو د امنیتی تړون مشرانو په خپل غیر رسمي غونډه کې پر هغه نویو غوښونو خبري وکړي چې شایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پیدا شي. د قزاقستان، قرغیزستان، روسیه او تاجکستان مشرانو د قرغیزستان په مرکز بشکک کې یو ورځنۍ غونډه وکړه. د ګډو ګټو د امنیتی تړون عمومي منشي نیکولای بورډیو ژوا وویل: موږ پر هغو لارو چارو وژغېدو که چیرته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب شو، څرنګه کولای شو چې د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو؟ موږ یو لړ مهمې پریکړې وکړې چې په دغو کې دا پریکړه هم وه چې څرنګه پوځي برخه غشتلې کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو، سو هلته د دولت له ثباته ډاډه شو. بورډیو شو زیاته کړه په غونډه کې په سرحدونو کې د امنیت ټینګېدو مسله وڅېړل شوه. د ګډو ګټو د امنیتی تړون د چټک غبرګون د ګډو ځواکونو د غشتل کېدو په نویو وسلو د سمبالېدو مسله وڅېړل شوه او د افراطیت او د غیر قانوني نشئی موادو د قاچاق په برخه کې د ګډو هڅو موضوع یاد شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو د پام وړ ونډه د سیمې په ثبات کې اخیستې ده. زموږ سازمان د خپل مسؤلیت په ساحه کې ډیره مهمه برخه لرلې ده. دغه د ګډو ګټو د سازمان سیاسي او پوځي هدف دی او په سر کې هم زموږ د چټک غبرګون د ځواکونو او د سولساتو ځواکونو هدف دی. دغو څلورو ولسمشرانو همدارس د اورګاډي پر یوې پټلۍ خبرې وکړې چې روسیه له قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان سره تړي، مخکې تر دې چې دغه کرښه د افغانستان، ترکمنستان او ایران او د فارس خلیج لورته وغځي شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون په هیوادو کې روسیه، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، بلاروس او ارمنستان شامل دي. د ارمنستان ولسمشر سرژ سرکیزیان او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په غونډه کې برخه نه واخیسته.
زموږ شغل مشال رادیو خبري د افغانستان د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز او یوې ولسوالۍ کې شپږ تنه طالب وسلوال د افغان سرتیرو په عملیاتو او د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دي. دوی وایي د عملیات پر مهال د طالبانو وسلې هم افغان سرتیرو ته په لاس ورغلي دي. زموږ همکار سید شاسقي مې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي تیره ورځ افغان سرتیرو د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې درې تنه طالبان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. دوی وایي دغه عملیات د میدان ښار په ملاکاکا او چارکا سیمو کې شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې په دې سربیره پرون په سید آباد ولسوالۍ کې طالب وسلوالو پر سړک مین خښاوه چې خپل مین پرې ورچاودېدلی او درې تنه یې وژلي دي.
کوم د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی. همدارنګه د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ په کچ خلاص سیمه کې هم درې وسلوال مخالفین هغه مهال وژل شول کله چې سیمه کې په لویه لاره مینونه ځای پر ځای کړي چې د خودو وړاندې پرې خپله وچلدل.
د والي ویاند وایي په عملیاتو کې افغان سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی خو یې له وسلوالو څخه یې وسلې او مینونه نیولي دي. دوی وایي په دې سربیره سرتیرو په عملیاتو د چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم نیولې ده چې په کې سل کیلوګرام باروت ساتل شوی وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. لس ورځې وړاندې هم افغان سرتیرو د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې په کې د وسلوالو یو قومندان او د هغه ملګری له وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیول شوي وو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ جغ له مشال ریډیو خبري له قبایلی سیمه خیبر ایجنسی څخه د پریدو د اتو قومون مشران ننګرهار ته تللی او له افغان دولت څخه د خپل ستونزو د هوارولو او په قبایلی سیمه کې د امن غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال جلال عباس څخه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د پریدو قوم دغه مشران چشميري سلګونو تنو ترسيږي د نهي پورزي د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي سره وکتل او خپل غوښتنی د هغه پوړاندې کې خودي. د ملک عبدالصبور فریدی پونم یو تن قومي مشر مشال راډیو ته وویل چې قبایل سره په تیرو کلونو کې له ترهګرو او ناټو ځواکونو نه علاوه د پاکستان حکومت هم زیاتیا کړي او افغان دولتي حقوق تر پخو لاندې کړي دي.
وزرها مشران د موږ ترور شول و تختور شول او همدغه سه په اخیری وختو کې به موږ باندې هم د حکومت له خوانه او هم د دشرګردو له خوانه د تیرا په علاقه کې حمله وشول چې پاکستان د هم به موږ بمباري کوي موږ عوام وژني که افغانستان د هم د عوام سره ظلم کوي کاناټو راغل یو هغه هم به موږ بمباري کوي موږ وژني او که د اسلام په نامه څوک را پورته شوي دي هغه هم د عوام وژني. نو افغانستان حکومت دا وینا هم دغه د موږ و چې په افغانستان کې ناټو موجوده ده ملګري ملتونه موجود دي چې اول د موږ سره دغه تاسو کې د حکومت مشران او بیا را سره کینه و ملګری ملتونه چې موږ دغه د ظلم خلاف आवाज دی موږ شعار دا و چې موږ انصاف غوړو.
د چننګرهار تر اغلی قبایل له افغان دولت نه سغوړي د افریدو قوم یو تن استازي مشال راډیو ته وویل.
ما نامه بسم الله جان ده زه جمهوریت خبر ایجنسی افریده يم او موږ د افغانستان نه غوړو چې موږ په افغانستان کې ډېر کولونه موږ حقونه ویل ده چې دلته موږ سکولونه و دلته موږ سپینګرټوب او دلته موږ د قبایل
افغان دولت به د قبایلو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. دا پښتنه د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو مشر وجیه الرحمن شینواری دا رنګ ځوابوي.
حکومت تاسو ته معلوم دی چې مشکلات لرو او زمونږ داسې چې ما د خپل مشرانو نه استمزاج کړی زه ورسره ناست یم د خپل وزارت مقام سره دا ژمنه کړې چې انشاءالله موږ په دې کار کوو خو انشاءالله هغوی ژمن دي ته چې دا دوی کوم حقوق چې دا بیرته احیا کړي ژوندي کړي دوی ته ورکړي. قریب نږدې کې دوی ته یو پروګرام دغه برابرو د ملاقات چې رئیس جمهور سره موږ او د وزیر صاحب خبرو سره موږ د خپل خواستې مستقیمه هغوی ته وړاندې کړي.
د افریدو قومونو استازو د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي سره هم خپلې ستونزې شریکې کړي. دا چې دو دوی غوښتنو ته یې څه ځواب ویلی دی د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل.
والی صاحب دا ورته ویل چې تاسې که د امن مسایل دي که نور مسایل دي دا باید تاسې د خپلو جرګو د سیستم نه حل کړئ. ستاسې رول باید دومره قوي اوسي چې د ملکونو په کچه کوم مسایل چې نه حلیږي هغه باید ستاسو جرګې پورې حل شي. د دوی نه والی صاحب غوښتنه وکړله چې تاسې په خپلو کې سره مشوره وکړئ، هغه پروژې تاسو ته په کار دي هغه په لیکلي ډول موږ ته وسپارئ، کوم امکانات چې موږ په ولایت کې لرو هغه به په کار واچوو، کوم امکانات چې نه لرو مرکز نه بغښتنه وکړي، رئیس جمهور نه بغښتنه وکړي د پخوا په څیر ساسي غسون ته توجه وشي.
قبایلی مشران وایي د تیرو کلونو بدمنۍ تر بل هر چا زیات پښتانه په نخه کړي، په زرګونو قومي مشران یې وژل شوي، خونځي تړل شوي او له خپلو کورونو څخه ایستل شوي. دوی وایي چې د امن تر شعار لاندې به د خپل حق غوښتنه تر هغې کوي چې پښتنو ته د سولې او امن په فضا کې د ژوند تیرولو لارې چارې برابرې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتانه او نړیوال
افغانستان I was 10 years old.
The Pashtuno, I don't know. The Mohawk show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. پښتانه نړیوال ځانګړي اونیز خبرونه به تاسو په راتلونکو غړیو کې واوري. د خبر ایجنسی له باړې سیمې څخه بیا کورې سوي خلک وایي چې د نوښار په جلوزو کډوالو کیمپ کې خیمې زړې سوي او شلېدلې دي چې له امله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې څو واري ورسره د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې لخوا وادې سوي خو تر دې دمه ورته خیمې بدلې نه کړل سوي. دوی غوښتنه کوي چې باید چارواکي ورته پام وکړي او نوې خیمې دي ورکړي. په دې هکله له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
د خیبر قبایلی سیمې باړې تحصیل نه د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې خواوشا 8000 کورنۍ د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. په دې کیمپ کې میشته کډوال وایي چې د دوی خیمې اوس زړې شوي دي او بارانونو او هواګانو شلولې دي چې له امله دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې تر اوسه ورته دغه خیمه نه دی بدل کړای شوی او باید دوی ته نوې خیمه ورکړی شي. په دې حقله د باړې سیمینا به کور شوی یو تن شکیل پرې د مشال ریډیو ته وایي
باران تر نن اوځي او چې کنده دا بلاندې غي شلې د دې پاس منځونې شلې د دې نو بالکل په بدل اچي. په دا یو باران نه وو غولې تیر شول کنه چې پر دې غونډې نه وړي ری خمه لو شلا ولې بس مو تر خمو تکلیف لري دلته خمه مله ضرورت ته کیږي تم تاسو نه خمه مې لوش کړي باندې مو د تل وران کول شو لري کډولې ژوند کې روي په کې وروره بس ای بل دا غوي چې می سره کوو یاره نه کوي او دله په دومره ډاګري هوتو ساتري څو وشي خبره یو نه کړل او بس دا وی چې نه کوي.
حاجی عبدالحمید هم د باړې شلوبر سیمې سره تعلق لري. نوموړی په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیمو د ستونزې په اړه وایي
زه په زنوزو کیمپ نمبر 3 کې يم او بلاک 4 دی. وړاندې کوم خیمه خو پراتی په ځمکه ورسته شي که نه نو په دې به یو شل راپورټ ورکړي خو هېڅ مخکې ځواب پرې نشته ونه ورته لګولي دي. موږ دومره تکلیف دی چې هم سیلې شي هله تسوالونه کوو او هم چې بارو شي هله تسوالونه کوو.
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باړې نه بې کوره شو خلکو د خیمو د ستونزو په حق له مشکله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کوارډینیټر خالد خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
زمونږ کوم پی ڈی ایم ای دی کوم سره کمیونټی سروسز باندې اورګنایزیشن کار کوي آی آر سی او کوم چې شورا مشران دې د برابر یو میکانیزم یو طریقه کوي نو هغه به موږ انتظار ته فارورډ کوو انتظار به د هغه مطابق موږ ته ټینټونه راکړي ان شاء الله به د نوي کار څو دا پرابلم بسال شي او دوی به ټینټونه چارج نو داسې خبره خو ورته نشته چې لکه دوسره موږ واده وکړو بیا به د هغې مطابق موږ دوسره لکه کمیټمنټ خپل پوره کول دا به انشاءالله پوره کېږي.
یاد دې وي چې د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او ټول سکولونه بازارونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي او په دې وروستیو کې په تیرا کې هم د وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي او د یادو سیمو خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له امله ځپل شوي او بې کوره شوي دي او په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم به شدگردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
زینا دیر سخت را باری تیرا یه هر چکی دیر
زشت مکان نمسرسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال ترنا لاندې بحث تاسو په ژوندۍ باندې هر چهارشنبه یا شروع په ورځ او په تکراری باندې د هر پنځشنبه یا زیارت په ورځ لمشال رادیو څخه اوریدلای شئ. او اوس تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند پر یو اتحادي حکومت جوړېدو باندې اتفاق کړی دی. په دغه حکومت کې به د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته ورکول کیږي. د راپورونو سره سم کچیر دا خبره رښتیا وي نو دغه ګوند به دغه وزارت په څه ډول وچلوي؟ زموږ همکار مجید بابر هم دې پرتنه کتنه کړې ده. راځي چورته غوړسو.
د راپورونو له مخه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د راتلونکي حکومت د تعلیم وزارت په جماعت اسلامي ته ورکول کیږي. یو شمیر سیرونکي دا اندېښنې لري چې د عوامي نېشنل ګوند حکومت په تیرو پنځو کالو کې په یاد شوي صوبه کې د تعلیمي نصاب ترڅنګ نور کوم اصلاحات کړي دي. کچره جماعت اسلامي ته د تعلیم د صوبایي وزارت واک ورکړل شو نو هغه شوي اصلاحات به واپس کړي. په پېښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم نمې وپوښتل چې آیا دغه اندېښنې چې ګوند د تعلیم په شوبه کې کوم اصلاحات حد شوی دی تاسو د هغه سره اختلاف لري او آیا هغه به واپس کوي؟ نو دی وای
کتاب اصلاحات ورته زوای ما غیر اصلاحات شوی دی. کوم اصلاحات شوی هغه خراب کړی دی. امنګ اصلاح کوم منګه دا وایو چې غیر اینیو یعنی منګه ملینیم ډیولپمنٹ گول کې زمنګ حکومت کمیټمنٹ کړی دی. دا وعده کړی دا چې 2015 پورې به منګه د پاکستان هر یو شهري خواندا کو او په دې کې زمنګ مسجد چې دی جمعات دا ډیر اهم کردار ادا کوي چې خواندګۍ کې نو کچر تمګه بده کې جماعت استعمالونو په پکار دي چې پوری باندې اعتراض نه کی بلکې زه خو ذاتی تور دا وای مخفل حکومت ته هم دا درخواست کوم چې موږ د ارمی ایجوکیشن کور ته هم درخواست وکړو چې په دې لړ کې هغه موږ سره تعاون وکړي.
د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د درېم حلقې نه منتخب شوی غړی ساجد نواز بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اتحادي ګوندونو سره په دې خبره اتفاق شوی دی چې هر ګوند به په هر شوبه کې د تحریک انصاف د انتخابي منشور لاندې د فیصلو پابند وي.
هغه داسې خبرې دي چې هغه موږ سره متفق دي له خیر زم منشور سره جماعت اسلامي والا او داخله دي چې نه چې منستری به هغې ته زیداله ډیسایډ شوې نه دي او کوي انشاءالله زموږ منشور مطابق به د هغې سره خبرې شوي مشرانو خبرې شوي دي چې هغې موږ سره متفق دي چې انشاءالله دغه پالیسي به او دې کې بل خبره دا هم ده ټول غټه خبره یو چینج چې سکل کلاس هم پکې شروع کیږي جی اتم کې سکل کلاس کنه چې نږدې کې کوم داسې غریب ماشوم وي او هغه خپل تعلیم نشي جاري ساتلی نو هغه ته به یو هنرشي لاس کړي نو هغه په هغې باندې به خپل یو باعزت ځان لپاره یو روزګار شروع کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ کې د حکومت پخوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک بیا وایي چې په تېرو وختونو کې د دغې صوبې لپاره د تعلیمي نصاب ترڅنګ نور ټول اصلاحات د نورو سیاسي ګوندونو سره په متفقه ډول د مشاورت نه پس شوي ول.
په دې صوبه کې د الله په فضل سره چې کوم اصلاحات کړي دي هغه اصلاحات چې دي هغه تاریخي اصلاحات دي. که تاسو وګورئ موږ بجټ چې دی دا دوه ګونه کړی دی. موږ استادانو ته تاریخي مراحل ورکړي دي
زمین حکومت نمک دا مرکزی اختیار ہو دا مرکزی سبجیکٹ ہو پسند ترمیم نفر دا اختیار کے دا سے دیش پڑ رہا ہے آگا نصاب من کے پاس ہو گو رہی دا اللہ فضل لے کہ دغا نصاب کی درجہ بندی کی دا یا دغا نصاب سازی کی دا من دا کار دے پہ اشتراکی تو گبانے کر رہے من پا اخباروں میں کے اشتہارات پر کرے گی دی وطن علماء کرام دانشوران صحافیان استاذان تعلیم سے متعلقہ خلق روحان دا منگا دعوت کری دی اور دغی خلق پم رستا دغی خلق پم مشاورت بانے دا نصاب سے دا ترتیب شعر
سردار حسین بابک دا ہم ویل چې تیر حکومت یو آئینی او قانونی حکومت وو او د هغه حکومت د تعلیم وزارت د تعلیم په برخه کې چې څومره اصلاحات یا اقدامات کړی دي د راتلونکو حکومتونو د ذمہواری جوړیږي چې هغه پر مخ بوزي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په